ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه کې را سره د خبرونو د پارا شاهین بنیرې او د ټکنیک په برخه کې را سره نو دره همکاري کوي. په پاکستان کې سیاسي هلي د روان دي او تاسو ته دم غړی تازه صورتحال د خپل همکارانو لخوا وړاندې کوو. د دې خبرونه د سر موضوع هم د غدا چې په پاکستان کې سیاسي حالات سره روان دي د پاره بدل تازه صورتحال درکو. خو اول خبرونه د شاهین بنیرې.
قومی اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د خپلو اتحادیانو سره د نوې کابینې په جوړولو خبرې کړې دي او د فلسطیني سرې میاشتې ادارې تر مخه د بیت المقدس په الاقصا جومات کې له پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان جوړل شوي. د خبرونو تفصیل. نن د قومي اسمبلی په غونډه کې راجا پرویز اشرف د اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټي او د غوی د اتحادیانو شریک کاندیدو. نوموړی بلا مقابله نوی سپیکر وټاکل شو ځکه چې دغه په مقابل کې کوم مخالف نومان نه ولاړ. هغه ته د قومي اسمبلی د پینل چیرمین آیا صادق سوګند ورکړه. پخوانی سپیکر اسد قیصر د اپریل پر 9 خپل څوکۍ استعفا اعلان کړې وه. د دې انتخاب نه وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپریل په 14 خپل څوکۍ استعفا ورکړه. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل د 14 نیټې په غرمه 12 بجې د قومي اسمبلی غونډه بلل شوې ده او تمه وه چې په غونډه کې به د مرستیال سپیکر قاسم سوری پر ضد د بې باورۍ په تحریک رایه اچونه وشي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې له خپلو اتحادیانو سره د نوي کابینې په جوړولو خبرې کړې دي او ډېر زر به د کابینې ړومبۍ برخه اعلان شي. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د سیاسي مشرانو سره تر روژه ماتي وروسته وویل چې د نوي کابینې غړي به ډېر زر سوګند پورته کړي. مونږ یو بل سره په مشورو وړاندې زو او هیله کېدی شي چې ډېر زر به د کابینې لومړی قسط اعلان شي او تر دغې وروسته به په یوه یا دوه اونیو کې د کابینې دویم قسط هم مخې ته راشي. په دغه روژه ماتي ته د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری، د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، بلوچستان نېشنل ګوند او متحده قومي مومنټ مشران راغوښتل شوي وو. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوي چوکۍ سبا ضمني انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات ترسره کړي دي او تیره شپه 12 بجې د غلطه انتخاباتي کمپاین پای ته رسیدلې ده. کمیشن دا هم ویلي هڅه کوي چې د ضمني انتخابات په سم او شفاف ډول ترسره شي. د قومي اسمبلی د ان ای 33 شوکې لپاره په دغه ضمني انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه اخلي. د قومي اسمبلی دا چوکې د خیال زمان ورګزید وفات کې 2 بجې خالی پاتې شوې وه. د کونړ شلټن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورن کرخې ته څیرمه پرته سیمه کې تېره شپه پاکستاني او جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې پکې 15 ماشومان او یو میرمن وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم نه خودلې ډډه کوله نن د مشال لیډو افغان څنګ ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو پېشمنۍ کاوه پاکستاني او جټ الوتکو د چوګام کلي سر نږدې په کورونو بمباري کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي هوایي بمبار نه دی شوی بلکې له تېرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت په 3 ولسوالیو یو ځل بیا توپچی بریدونه پیل کړي دي. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د شویو هوایی او توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. او د فلسطیني سرې میاشتې ادارې تر مخه د بیت المقدس په الاقصا جومات کې له پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان جوبل شوي دي. تېره ورځ د نښتې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د روژې د میاشت 2 اونۍ پوره شوي دي. دغه ځای چې د یهودیانو او مسلمانانو دواړو لپاره مقدس ګڼل کېږي اکثره وخت د اسرایل او فلسطین ترمنځ د شخړو مرکز جوړ شوی دی او دا مهال هم هلته د تازه نښتو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. اسرایلي پولیسو په یو بیان کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د دوی پوځیانو د کانو او پټاخو گزارونه کړې دي. د دوی په وینا په دغه انخطو کې 3 پولیسان هم جوبل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې خپنه غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدشي. اوریدونکو د خبرونه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي، د دې په اړه باندې به درته هم تازه صورت حال درکو. دا مهال د موږ رابطه د طاهر خان سره نه برابرېږي، خو د دې همدې سره تړلی یو راپور ستاسو په مخ کې ستاسو په امر ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان د پوز ویان بابر جنرل بابر افتخار یو خبری غونډې ته وینا کړې وه، د هغې نه پس چې د پاکستان کې سیاسي بې قرارۍ سره دا مهال مخ دی. د پوز ویاند ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلی دی او په هیواد کې به بیا چرې هم مارشل لا یا پوزي واکمنی مخې ته رانه شي. په پاکستان کې په پوزي تورونه په پوز تورونه لګي چې وخت په وخت یې د مارشل لا په عملي کولو سره جمهوري عمل اغېزمن کړی دی. آیا د پوز د ویاند وروستۍ څرګندونې د جمهوریت په اړه د پوزي اسټابلیشمنټ په فکر کې څه بدلون ښایي او که تر شا یې نور څه دي؟ په دغه اړه نور تفصیل زموږ همکار شاهین بنیری پر راپور کوي.
د اپریل په 14مه په راولپنډي کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنۍ دور پای ته رسیدلې دی. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوز ته ستونزمنه ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنی کې د هیواد چارې پر مخ یوسي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پوزي اسټابلیشمنت په دې رسیدلې دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازیوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملی هم شي.
دا خبره ده خود دې د پاره به کوم زموږ انټيليجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینګز دي دا هم ختمېدل پکار دي او خبره ده فوز هم د پاکستان فوز دی او دا سوچ چې د پاکستان د پاره سوچ ته ایدا محسوس کړي چې د فوج مداخلت په جو حالات خرابيږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د دې ډېر زیات ستاینه شوې ده د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا وینا شوې ده چې په مارشل لا بیان چې ده دا خو بیان ده او د سره راتلون کې وخت به زموږ سیاست به مضبوطی کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معاملې کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټي سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوریت او آئینی ادارې په قوی کېدو دي او پوزي اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوه دی چې په یوازې سر د چارو وړل کمی اغیزې لرلې شي. نو موړی نور وایي
د پاکستان سیاسيون، د پاکستان فوج، عدلیا، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې ورور دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې او یوازې جمهوریت راوړل شي، د آئین بردستی راوړل شي، د پارلیمان بردستی راوړل شي او د عدلیه ازادي راوړل شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پات ډیپندنس. پات ډیپندنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به په مغه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی او د پاکستان پوزونو هم دا ریلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرید مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی چرته چې پوزي اسټابلیشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپله فیصله کوي او بیا که یو معامله خراب شي نو ذمہوار منتخب حکومت ګرځي. نوموړې په دغه اړه نور وایي
د هایبرید مارشل لا ریجیم د لاندې اوسه پرې د سپته سلورو کالو کې مونږ وکتو د عمران خان په حکومت کې چې ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په دو درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. پالیټیشنز یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټیبلشمنټ سره د سیاست هغه سي فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکې سه کم مخک سیاست روان ده هغه هم دغه مارشا الله هایبرید رژیم ده سه ټیکټیکل پاور بو پالیټیشن سره ای او سه کوم سټریټیجک پاور ده سټریټیجی جوړون ده هغه بو سټیټ سره ای.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په نهمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقم شوې ده خو لا ختم شوې نه ده او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځلو چې یو حکومت د پارلمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لری کړل شوی دی، ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشا الله په نتیجه کې له منځه تللي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شاهین بنیری راپور مو اوریدو. اوس یو بل څنګه تاسو ته مونږ ویل چیرې او په موجوده حالاتو کې د غلط سیاسي پرمختګونو روان دي، داسې راپورونه دي چې په پنجاب په اسمبلی کې کم د قائد ایوان د پاره انتخاب کېدو په هغه کې توتریخوالی رامنځته شوی دی. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه په ټلیفون بلیکا. طاهر خان ستړي مشي، په د پنجاب اسمبلی چې کم د قائد ایوان انتخاب وو د دې پاړه باندې داسې راپورونه را دي چې دغلته کې توتریخوالی رامنځته شوی دی، څه تازه حال دی تاسو؟
دا وخت هم د اسمبلی غونډه ځنډېدلې ده، شروع شوې نه ده، کله چې د اسمبلی غونډه بلکې شروع کېدونه وړاندې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف او دغه اتحادي ډله پاکستان مسلم لیگ کاف دغه چې کوم ممبران دي ځان سره لوټي راوړې وي، او چې کله غونډه شروع شوه چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وکړي نو بیا دغه د پی ټی آی او د مسلم لیگ کاپ دغه کسانو هغه لوټه ورسره وي، هغه اول په ډیپټی سپیکر باندې اج کله پوسه تراغه د اسمبلی غونډه شروع کړه، ځکه چې ډیپټی سپیکر ته د لاهور های کورټ لخوا د ذمہواری ورکړل شوی و چې هغه د وزیر اعلی انتخاب د اجلاس مشري باغی کې دغه چې په خوانی سپیکر په خپل باندې کاندید دی امیدوار دی. نو بیا په ډیپټی سپیکر باندې حمله وشوه او هغه هغه ژوندې بڼه باندې ټلویزیونونو کې ښکارېده هم، بیا هغه چونکه په هغه باندې گزارونه مشول او د ویښتو نه هم راخ کړ نو بیا هغه ځین هغه وستل شو او اوس پولیس هم راغلي دي اوس اسمبلی ته. او دلته ویل کېږي دا د پنجاب د اسمبلی په تاریخ کې اول ځل دی چې پولیس دنه حال ته راغلي دي. نو دا وخت د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې یو اجلاس هم روان دی چې څنګه دا هنګامه ختم شي او د اسمبلی اجلاس شروع شي، ځکه د اسمبلی یو ترجمان ویلي دي چې په هر صورت کې به دې کوشش کوي چې نن د وزیر اعلی انتخاب وشي، او اول خدای سي خیال وو چې دا کار به ډیر پاره باندې وشي، لیکن کله چې د پی ټی آی او د مسلم لیگ کاف خلکو د هنګامه وکړنو اجلاس ملتوی شو او دا خلایتا شروع نه دي او البته میټینګ روان دي چې څنګه دا حالت نارمل شي.
په دې وخت کې د دغه سیاسي کړکېچ دغه جګړې یا د نن چکم یو لاسو ګریوان دي خلک، تاسو څنګه غنئ چې یو خو قانوني بڼه ده، تاسو ویل چې د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې یو غونډه روانه ده چې څنګه د های کورټ د وینا تر مخه او دغه تل کې د قانون د مخه دا دغه اختیار دي چې هغه نن نه غونډه دغه مشرۍ او په دغه غونډه کې د قائد ایوان انتخاب وشي، د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب وشي. خود دا موجوده چې کوم حالات ته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دی هغه هغه دی غونډې ته نه پریدي، هغه ته لاس اچي، هغه باندې تیرې کوي، څه کې دی شي مخکي
ګوره په پاکستان کې زما خیال چې اس خو تشدد او دا شیان خو پاتې شوی دی، لیکن دا اوس چې کوم یو عمومي هغه فضا جوړ شو، ماحول جوړ شو، دا په تیرو دوه دریو کالو کې دا چې کوم د پی ټی آی حکومت ته پدې کې ډیر زیات شو، دا د ادم برداشت دغه چې عمران خان دا پالیسی و چې هغه په خپل به ښکارا ویل پدې کې لکه زما سره یا زما نظر نشته چې زنه چا سره لاس ورکوما مخالفینو ته نه دي سره کېنه مواکي دریو کالو کې ک ډیر مهم شیان شوی دی لکه کشمیر چې کله د هندستان د وکیلان دی کشمیر چې هندستان شامل کړان سره یو ډیر مهمه غونډه شوی و هغه کې هغه شرکت نو کړی افغانستان کې بدون راغی پاره باندې مشورې شوی دی پاکی غونډه نه کړی نو او بیا دغه بیانونه او دغه رنګ دغه نور مشرانو بیانونه بیا نن دغه یو نتیجه مخې ته رااله نو یو عدم برداشت د پاکستان په سیاست کې راغی او دا اوس چې تشدد والا کم کار شروع شو دا هم لکه څنګه چې مخکې یو دلته مونږ د خلکو نه وریدل چې دا په تاریخ کې نه دی شوی چې پولیس مجبور شوی د غوړې سملې حالته دن راغلی د یو خپل نظام خو دې سملو لیکن حالت دومره خراب شول چې د سپیکر وه حل شي او هغه د کورسۍ نه څو ته مجبور شي د اسمبلی غونډه نه کیږي نو دا عدم برداشت د پاکستان لپاره خو ځکه چې بیا د اثرات په اسمبلی پورې نه پاتې کیږي دا به د قسمت نه بیا ظاهر خبره ده بهر روزي نو یو پد غونډه حالت دی او دلته خو ما وره دلته د قانوني ماهرونو چې دا کم کسانو دا کار کړی دی د دې خلاف خو یو قسم کې دي شي او د دې خدای غو رکنیت نه محروم کیږي محروم کیږي
او دا اختیار د ډیپټي سپیکر سره دی چې دوی سره او کې دی و حال
اوس خو چې کله لاهور های کورټ ډیپټي سپیکر ته د اختیار ورکړ چې هغه د اسمبلی غونډه د مشرین کول شي د انتخاب کول شي نو دا ټول د قائم مقام سپیکر ځکه چې سپیکر خو ما څنګه مخکې وې پرویز الهی سپیکر او هغه اوس امیدوار دی هغه سپیکر کورسی نه دی ناس نو ټول اختیارات سپیکر سره دی نو سپیکر خو ډیر کارونه کول شي چې لکه اسمبلی هغه رکنیت معطل کول شي ختمول خو نشي لیکن معطل کول شي البته رسمي بیا وروسته قانوني کاروایی کیدی شي نو بہرحال قومی اسمبلی کې پتے باندې باس شو قومی اسمبلی کې یو قرارداد هم متفقہ توګه باندې د دې په مذمت کې غندلو کې هم منظور شو ځینې ممبرانو چې تقریر نو کړی هم پتے باندې بد ویل
صحیح ډیر مننه طاهر خان او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او څنګه چې د پنجاب اسمبلی صورتحال تاسو ته وړاندې کو دا پسله هغې ده چې دغلته کې د قائد ایوان د انتخاب دپاره د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ نواز او د دې تر څنګ د هغې د متحده اپوزیشن ګوندونو امیدوار حمزه شهباز شریف او د پنجاب اسمبلی د پخواني سپیکر او د موجوده پاکستان تحریک انصاف د امیدوار چودھری پرویز الہی ترمنځ د قائد ایوان انتخاب نن کیدونکو په غی کې دا مسلې رامسته شوې دي راتلونکو حالات به تاسو ته وړاندې کوو د معمول نشریات تورو د اسلام آباد های کورټ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهر ملکی پیسو یا فارن فنڈنگ کیس ته په دیر شو ورځو کې فیصله کړی دا کیس د پاکستان تحریک انصاف په پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2016 میلادي کال کې په الیکشن کمیشن کې جمع کړی وو حال شبیر جان
دا اپریل په سلریشتما اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف فرضت کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنڈنگ کیس ته هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړی کم چې د 2014 مراسه کمیشن کې پروت دی او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو دا دغه فارن فنڈنگ کیس په باب له سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسٹرډ وي خپل مالی تفصیل شریکوی
طریقے کار دا وی چې هر پارٹی خپل اکاؤنٹ شری دی اڈٹ کئ او دا غی اڈٹ رپورٹ شری دا الیکشن کمیشن دا یو سرٹیفیکیشن سره ورکی چې پاغه کې وی دا هیت کئ چې مونږه دی کال کې زمون پارٹی شری دا غی چې کم زرایو نه دا پیسې را غونډې کړې دي هغه د قانون مطابق دی اوس د پی ٹی ای چې کم کیس ته پاغه کې دا دی چې دوی په بار ملکونو کې د غیر ملکی خلکو نه غوی نم پیسې غستې او دا سی کمپنیان هم پکې دي چې هغه په غیر ملکی کمپنیان دي چې پکې خلک دا وایي چې ځینې پکې د اسرائیل نم دی او د هندستان نم پکې کمپنیان دي هغه خو بالي پته لګی چې د پورا لیست چې د الیکشن کمیشن پبلک کیږي چې وستا پبلک کړی شوی نه دی
کچره د الیکشن کمیشن پریکړه کې په پاکستان تحریک انصاف ته بهر ملکی غیر قانوني فنڈنګ ثابت شو نو اسینر وکیل قاضی انور وای چې دا به د الیکشن کمیشن پریکړه نه پته لګی خو ګوند هم ختمې دي شي او بیا په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکنه ده چې د اسمبلی او سینټ نه فارغ شي او دغه ګوند رجسٹریشن با الیکشن کمیشن سره ختم شي
دا ثابت شي نه هغه صورت کې پولیټیکل پارټي اکټران دي پارټي اغه سټیټس از پولیټیکل پارټي با ختم شي هغه از پی ڈی آی دی رجسٹر شي بیا د دې کانسیکوئنت کوارټم او کوارټي ممبران چې دي کې راغی په سټیټس باندې چې کله دې چې دا باندې کې دا وی چې الیکشن کمیشن به دا چې فیصله کوي چې دا پارټي ڈسبینڈ شو نو کب ڈیٹ میں ڈسبینڈ شو اگر بیڈ ڈیٹ ہوئی نو بیڈ ڈیٹ کے کم الیکشن کے بھی الیکشن گٹل ہم یہ اگوا ختم تھی وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ نو امیڈیٹ ایفیکٹ کو بھی فیوچر بچے
دا چې خوش شپګو وو کال راسه دا کیس اول نه فیصله کیږي نو قریش خټک زیاتوی چې یو خو پړم بزل د الیکشن کمیشن په تاریخ کې دا ډول کیس دوی ته مخ ته راغلی دی او بل یوځې د پاکستان تحریک انصاف لخوا وخت په وخت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو
دا کیس چې دیش په وو کال دوی اوزندو او د الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه تعاون نه کو کله به یو قسمه اپیل کو کله به بل قسمه اپیل کو الیکشن کمیشن مخ ته دا په اول ځل باندې پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی نو هغه لپاره ډیره ګرانه ده چې د دې نه پس که الیکشن کمیشن دا ثابت کړی چې دوی غیر قانوني ذرایع نه پیسې اغستوي نو هغه به پاکستان تحریک انصاف ته لپاره او د هغه د لیډرشپ ته لپاره ډیر لوی دغه ځکه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی هغه به چیلنج شي او به د سیاست نه بهر کېدو خطر دغه ته
نو وړل جاتوي چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټه کې دا رپورت هم ثابت کړي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نه رپورٹ کړي ولې الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالونو ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازه نشته دی خصوم د وړاندې سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د اطلاعات وزیر فواد چودھری چې کله دوی په حکومت کې وو ویلي وو چې هر هغه سیاسي ګوند یا مذهبي ډله چې الیکشن کمیشن سره رجسٹرډ وي د فنډونو تحقیقات ته وکړي شي او د تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو د هم پلټنې وشي چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګول شوي او د کوم غرض لپاره دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې بابله دا خبره تیر وختونو کې په ډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لار نه د خپل کړې د یادونه راځي چې فارن فاندنګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اسبابر په 2014 نومبر کې درخواست کړ وو چې یاد ګوند ته د بهر هوادونو نه د پارټي فند په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوې دي چې پکې غیر قانوني لار هم خپل شوې دي نو موږ د پلټنو کولو او بیا د روپې په کوم ځایونو کې خرچ شوي پکې غوښتنې کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ وردو بلوچستان ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویل دي چې د پولیو ضد هغه کارکونکي نه هیریدونکي دي چا چې په صوبه کې د پولیو د وایرس د ختمولو په خاطر د ځانونو قربانیانې ورکړي او په نتیجه کې د تیر یو کال څخه په صوبه کې د پولیو کیس نه دی ښکاره شوی د چارواکو په وینا چې هر کال به د اپریل 15 نیټه د پولیو د شهیدانو د ورځې په توګه لمانځي پر دې مهال د شهیدانو د کورنۍ لپاره 550 روپۍ اعلان هم شوی دی نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر راپور
د بلوچستان د روغتیا د ادارې تر سوري لاندې د اپریل په 15 نیټه په کوټه کې د پولیو کمپاین پر مهال د ژوند قرباني کوونکو کارکونکو په یاد کې و دستور وسوه څوک چې په تیرو لسو کلو کې د پولیو کمپاین پر مهال د ترګری په بیلابیلو پیش کې وزل سوي دي په دې دستور کې د قرباني سو پولیو کارکونکو خپلوانو او په ګڼ شمیر کې حکومتي چارواکو ګډون کړی وو
محمد نسیم اورنګي ډرایور محمد ایوب یونین کونسل
قربانی کړل په دې اړه په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر عبدالباسط ومشالډو ته وویل چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد د هواد څخه د پولیو په ختمولو کې د کارکونکو قربانیانی یاد ساتل دي
دا تر څلور کسان یا څلور فیملیز داسې دي چې هغه د دې څخه متاثره شوي دي څلور شو دا زموږ د کوچ دي هغه رقم اخري ټارګټ سوي چې دی هغه زموږ په چمن کې وو چې هغه نسرین بيبي واغه فیملی موږ راغوښته دا هغه موږ نوې ټو نو د دې پروګرام بنیادی مقصد هم دا دی چې موږ سټاف موټیویشن او د دې سټایل د سکیورټي په والا کې موږ خبرو کوو پولیو پروګرام وای دا هغه پروګرام دی چې هر وخت ډیره سکیورټي او پروایډ سوی ده مګر چې کوم کې دا زموږ پولیو کار دی چې هغه دروازه په دروازه دی هر دروازې ته رسیدنګ دی و هرې ګلې هرې کوڅې ته رسیدنګ دی نو باز اوقات تاسې ځای نه یی نو دا داسې بارډر ایریا ویل سي یا لږ داسې دغه چې هغه ډیر سکیورټي کمپرومایز هغه ته زموږ پولیو چې مان پاره کې ټارګټ سي دغه سي بارل زموږ پولیو ورکرز دومره چیری چې د هر چي مسره یو یو سکیورټي نس کېدلې
و دې د ستوریته د پښین څخه یو داسې مېرمن هم راغلې و د چا یوازنې زوی عبدالولی چې د پولیو کمپاین پر مهال دوه کال لمخه د نصرګند وسلوالو کسان له لوري وجل سوی و په دې ترڅ کې بغوښ سو زبیر احمد خان ته
دا عبدالولی د داسپنسری زوی وو یو اکلوتا زوی وو نو دا خرکی سار داسې سوا نه بجی وي د خپل ډیوټي په محل را روان وو ځان شو تیار معیار کې ګټون موټونه پالش مالش کړي نو د باندې د کور راوتې نه معلوم یو سېنی شاید مطابق وې سپینا ویرس کاډی را ل پر دوی دوه فایر وکل او دای پراغه ځای مطلب داسې تړپاوی دی بیا زو راورې سه د ماته حال راورې سه دی نو ما در هسپتال ورسو نو د جانبر نو سو دوره پور پریک بیا د دې زنانې شو په دنیا کې دوه درې لونی دی هغه خپل مطلب غریبان دغه دی بل څوک داسې اسره نه ست د زنانې مدل تر واست د تصویر مخامخ لګیدل نو زما په دې کې خیال تر وسه مطلب جاړي کیفیت مطلب ډیر خراب
په دې اړه مشکل ده روغتیا د صوبایي سکتر سلیم احمد ناصر سره تماس ونیوي نو هغه ول چې د قرباني سو کارکونکو د کورنۍ لپاره 55 ضرورت
ورکول اعلان کړی دی تر ټولو مخه خو زه چې کوم زموږ ایمرجنسی اپریشن سنټر دی دا غهټ قائم ساتل دا دوایمه چې د شودارو ورځ ولمنځله د ډیر وځي په نسبت سره د شودا چې کوم د خاندان ممبرز دی واغوتب چې سہولتونه ملويږي نو د دې علاوه حکومت او د دې ادارو WHO یونیسف هغه ته کمپنسیشن ورکړی دی موږ دا کورنۍ ته یو خو د کیش په صورت کې یی نغدي پیسې ورکړي دی وا کورونیا ته د دې علاوه دا کورنۍ ممبران ته نوکری هم ورکړي دي کچيري هم ځای په ځای د حکومت کوتای یاداسي پروسیجر لپس چې موږ ورته وایي هغه کده هر چا پیلې هغه موږ په ځای باندې کتلې دي بیا دا د پاره موږ اقدامات کړی
و دې د ستوري ته راغلي د زیاتره قرباني سو کارکونکو خپلوانو یو عربیا زیاته کړه چې د یو څخه د پولیو د نارغوي د ختمول لپاره به دوی اوسم د حکومت سره وژه په وژه زیار باسي پر دې محل د مشالې ډو سره په خبرو کې د کوټې نامتو عالم دین مولانا انوار الله اکانی وویل چې ماشومان د پولیو څخه خوندې ساتل زموږ د ټولو ځمېداري ده
پولیو خو ګوره یو بیماری ده جی او دا یو حقیقت لري او د دې چې کوم قطرې ورکول کېږي دا هغه مثبت اثرات الحمدلله دي لکه د دې ما هم تقریبا بنځي شکاله تا لګبګ کیږي نو هغه نرسته د پولیو مرز من ډیر قابو راغلې ده او بیماری چې د کمشه ده لیکن وسوم څه اثرات د دې موجود دي نو سو پورې چې د دې پولیو ما هم چلیږي مور خپلار او د کورنۍ خلق چې کله د پولیو ټیمونه راشي هغه له پکار دي چې پولیو قطرې بچو ته ورکی او الله نه دې دعا مو غاړي چې الله تعالی د دې بیماری نه پاکستان چې د خلاص کی او د دې بیماری به وجود نه وي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د تیر یو کال رئیس په بلوچستان صوبه کې د پولیو نوې کیس نه دي ښکاره شوی پر دې باندې د روغتیا چارواکو اطمینان ښکاره کړی دی یادې وی چې د کال 2012 رئیس په تر کال 2019 پورې په کوټه پښین چمن او کل عبدالله زلو کې د پولیو ضد کارکونکو په ضد د نڅرګند وسلوالو لخوا بیلابیل بریدونه شوی دی چې لامل یې لس کارکونکو خپل ژوند لاس ور کړی دی په کوم کې چې زیاتره شزي شامل دي
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز انټرنټ لاسرسي لرئ نو په مشال ټکي کم کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو تاسو ته معلومه ده چې نن پاکستان کې کوم مهم خبرونه رامنځته شوې دي. پاغي کې یو دا چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف دا یو نوی سپیکر منتخب شوی دی بلا مقابله. د دې نه مخکې پخوانی سپیکر راشد کیسر استعفا ورکړې وه او په دا چې کوم موجوده سیاسي حالات دي او رژیم چینج شو په دې کې واکمني بدله شوه په دې کې نوی وزیر اعظم شهباز شریف راغو. پاغي کې راجا پرویز اشرف نن انتخاب وکړو. د دې نه علاوه انتخاب یې وشو. د دې علاوه ډیپټی سپیکر قاسم سوری مستعفی شو. د پنجاب اسمبلی په غونډه کې ډیپټی سپیکر سردار دوست محمد مزاری باندې د پاکستان تحریک انصاف غړو او د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم غړو حمله وکړه او هغه د وختونو نیو هغه ته هغه باندې تشدد وکړو. هغه باندې ځان سره راوړلي لوټې په هغه باندې ورغورولې. دغه غونډه لا تر اوسه پورې د ځان ښکار د دینه پسپنن غونډه کېږي د قائد ایوان د انتخاب دپاره د حمدا شهباز شریف او د چودھری پرویز الهی ترمنځ مقابله ده. دا مهم سو خبرې اوس د دیونه ونی د خبرونه تاسو په امره ګرځوم. دا ونی پسندري جادوګر خبرونه کې د پیښور دی پیجندل سندرغاړي صادق افریدی د ژوند هنر په اړه د خبرې او ځینې مشهور سندرې درورو. دا خبرونه یو وار مخکې تاسو اوریدلې و په تکراری بڼه درته اوس وړاندې کوو. د خبرونه قربا هارون بچا دی.
ستړي مشه زه هارون بچای مریدم کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي صادق افریدی سندرې او د هنر په اړه د خبرې اورو. نو موړې د یوې هنري کورنۍ د په پیښور کې اوسي او موسیقي له بلا بلو استادانو یاد کړې. افریدی له تیرو شاوخوا شلو کالو راهیسې سندرې وایي. لزګونه البمونه خبره شوې دي او وخت په وخت کنسرتونو لپاره عربي هیوادونو ته سفرونه هم کوي. د نوموړي د هنر په اړه د خبري اورو. خو اول یې دا سندره
نو
صادق اپریدی په غږ مو سندره واورېده. دی وایي کورنۍ یې له اورګزو پېښور ته کډه شوې، پلار یې هم سندرې ویلي او دا مهال یې یو شمېر ځوانان خپل خپلوان د موسیقۍ په میدان کې فعال دي. اپریدی زیاتوي د کورنۍ کشرانو سندرغاړو بیا تر ډېره د ده د سندرې انداز خپل کړی دی او د مخته تګ په هڅه کې دي.
کم نس کم یو پنځه څلوېښت کاله مونږ په اوردبې ایجنسۍ کې تېر کړي دي. د هغې ځای نه مونږ پکې راشر شوي دي پېښور ته، نو یو پنځلس کاله پکې چې په پېښور کې آباد شوي، نو همدغه ژوند دی کړېږي الحمدلله. واده مې کړی دی او دوه دېرش کاله چې کوم دی زما عمر دی. زمونږ دا هنري کورنۍ ده، زما والي سره چې کوم نواز علي خان د هغې ماشاءالله ډېر ښه آواز و. یو پنځلس کاله به کېږي چې هغې زه د فن شا کړې ده. بس موږ پکې الله تعالی را رویتلو. هغه مسله ډېر ښه سندرغاړی تېر شوی دی. د هغې یو سندر مشهوره په دارې دی پاکستان باندې ویلې وه، منګیه ته یې بختور منګیه پېغلو. څه داسې یو ټکي و خپلوانو کښې زما چې کوم دی سرفراز جان چې کوم دی زما د ترور زوی دی، نو هغه پکې سندرې وایي. یو ورور مې دی جمشید نومې دی، او بل زما یو کزن نواز نومې دی شاګرد دی کوم زما راځي شاګرد مونږ زه خو دومره کرنه یم. هغه شاګرد نومې په خپل ځان باندې خیر دی چې رزبرته زما استاد دی.
سندرغاړی صادق اپریدی وایي د هنر ځانګړتیا په لوړو سرونو یا پردو کې سندر ویل دي او په خبره چې خلک یې همدا انداز خوښوي. نوموړی زیاتوي تر سټوډیو ریکارډینګ یې په ولسی محفلونو کې سندر ویل زیات خوښیږي. د په اند هغه سندرغاړي چې لور کوټوالي د هنر زده کړې ته مخه کړې وي زیات جوګوي چې خا او په سور پورا سندره ووایي.
زما خو لایو میوزیک چکن ډېر زیات خوښیږي او ریکارډینګ هم الحمدلله ډېر زیات کوم ما ته خوند مرا کوي او زما صوت باندې کې چې زړه کم سر نه سندره وایم یو غزل وایم انا چې زما ویلې نشم الحمدلله ویلې شم او بس زما خپل صوت داري او بل چې مینوال کم دي نو ما هم داسې خوښیږي زما سمره आवाज چتې نو بس هغه ته ډېر زیات خوشاله او بل ما ته ډېر زیات خوند راکوي ولایو چې کم نه ما ته ډېر زیات خوند راکوي ما خو چې کوم دی دا فند ماشین ته نه دی او دا خو ډېر ګران فند دی بو دا خو موږ د وسکار نه دی او خو یې کینن دا اصلي لپاره کاري چې شاله ماشین ته نه دا کریو هغه لو بولې نو هغه ته بیا مشکل نه جوړیږي په دې کې او کبیا لکه د نن سبا کم سندر غاړي راځي دا دوی شته کالو کې راشي ډیر شو کالو کې راشي فلې دا عمر وی او په دې کې د کرم چې کومه دا ډیر مشکل کیږي ولې دا کې مهنت نه شوه زموږ تاسو د وطن کې چې به ځلې قبر جان مې سندر غاړي دي دا د زخیل شاعر دو هغه ته استاد دی او نزل ګل استاد چې کوم دې څنګه ماشا کړو ورته دام د استاد دی او مستر علي هرات چې کوم دام د استاد دی
مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د سندرغاړي صادق اپریدی سندرې او د هنر په اړه د خبرې اوري. نوموړی وایي شاوخوا شل کاله کېږي چې د یو سندرغاړي په توګه ټولنې ته کار کوي. دی د خپلې تر ټولو زیاتې مشهورې سندرې په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې له هغه راهیسې چې پښتو موسیقۍ ته الکترونیکي سازونه راغلي دي د پکې سلګونه سندرې ریکارډ کړي دي. دا پردی په خبره د عربي هوادونو لکه دوبای او قطر ته هم وخت په وخت کنسرتونو لپاره ورزي او هلته میش نوي شاعران ترې هله کوي چې شعرونه ورته کمپوز او په سټوډیو کې ثبت کړي.
شل کارا هو کی زما لفن سنت راوته ما زما اولنی سندر چې ما بس عجیبونه قانون د ستاره کلی دل تخلق اشکان پر قانون ولي زما وا سندرم دا وا کمپیوټر زما او د سر چې کم دي زما سندر فرم ډیر زیات دی اوس چې کم په دې مارن ځکه دا بدر ته وایم چې په دې کې موږ سندر کار کړی دا بالکل شمار سره نشته دی د 500 نوم زیات سندر او کیسه په البم چې کوم دې کم زما به یو 50 500 ولې زما دې څنګه پر هوکړه تلاړم او یو دوه تر چې دوبۍ ته راځم چې دوبۍ ته موږ شو ته لاړو بیا په کې داسې ځان شو ملګرو سره یو کینګل وس شل ورځې کې تیر کو دوبۍ ته ځات څنګه تیرو او کتر ته چلار سم نو آل تخو یو نیو میاشت دوه میاشتې بیا موږ تیرو داسې چې څنګه کې بدا بدا ته وایم چې سیزن وي نو ملګري یاران دوستان وي نو هغه ته بیا د تکلیف چې مطلب د ویزو د وختلو بیا ته تکلیف وي بیا دوباره پینش په ملګري ټیکټونه کول نو هغه لپاره بیا موږ سار شول الحمدللہ بل ډیر خپل ټیم پاسه کی پروگرام الحمدللہ بل ریکارډینګ زما د ذات وی دا کوم دا نیو شاعران چې دی دا وی په دوبۍ کې دی په قطر کې دی په سعودي کې دی په جرمني کې څومره دی په دنه لکانو شاید څومره دم زوایا ما الحمدللہ په کار دا روان دی جون د ختیږي شکر
چیرا وہ دیکھا
صادق افریدی په پښتو موسیقۍ کې راغلی او تحولاتو ته پکتو وایي چې دی یو ملګری سندرغاړي هڅه کوي په سندرو کې د پښتنو د دودیزي موسیقۍ اهنګونه ګډ کړي. نوموړی له نوو سندرغاړو هیله لري چې د خپلو سندرو د شعر او موسیقۍ معیار ته زیاته توجه وکړي. افریدی البته په پېښور کې د موسیقۍ هنر د زده کړې لپاره د یو مرکز یا یوې اکیډمۍ جوړول اړین بولي.
موسیقی تو مزدہ بدن شامل ہے خو مخکی چپا موسیقی شاعری ویلے شوی دا اگر خو یقینن چھے ننشتا دے خو بار لگا دا پختو اگا عدد تے چھے بس اگا عدد و سوان دے خو بیا مونگ زمون کوشش پی انشاءاللہ دایو چھے دا عدد خونو رکو گنا اگر وقتی نے موسیقی خو نشتا نا اگا خوان شتا نا اگا رنگ شتا نا اگا شاعری شتا دے نا کمپوزران شتا نا اگا سندرغاری شتا او هر سندرغاری هنرمند ته پکار دی دا د شاعر کلام را واخلي پاګې باندې کوشش وشي کمپوزر سره پاګې باندې خبرې وشي پاګې باندې خواري وشي او دا کې بیا میوزیک وشي او هغه ډول سچ پکې راوالي نو بیا هم څه گزارې جوړې دی شي نو د خلکو سندر بیا هم ماتېږي کم نه کم ډول دی پنځه شپږ غنټې ریاسل غواړي نو هغه نه بعد بیا فن زده کیږي او محنت سره
هارون بچا اجازت درن غواړم په مخامخ
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.